شکسته سکوت. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرح لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقوقو فعالانی اغلی مجده عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. ل دوی سره به په یو څو شیبو کې خبري پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مشت زنګ ووي او خپل نظر سره شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420023333111. او همداراز تاسو کولای شئ چې پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او 00420221 2460. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو یو راپور ته به غوږ شو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ BOW د یو ښوونیز تلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې تلویزیون مسؤلین وایي چې یاد تلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم تلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي تلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې تلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې تلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لالارې خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12م ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو. کوم مضامین چې د ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لالارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولی ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. د 12م ټولګي زده کوونکي نظیفې چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډېره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کال کېږي لز د کړو به برخې د بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینې لار و چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغۍ ژغورلې ده.
درې سه سال تنها راه نجات ما
په دې درېو کلونو کې له رواني ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم تلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو تلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو اوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو شونیز تلویزیون د خبرولو او په دې تلویزیون کې د خبرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای شي. په دې خبرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجده عزیزی او اغلی نویده کاکړ وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لاره کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوزو ته یا انجونو ته څومره ګټه رسولای شي د زده کړو په برخه کې؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مننه جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څخه وکړو چې د انجون لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې دوی پر مخ باندې د مکتبونو او دروازې بندې دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولی شي له خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسایل چې دوی پورې اړه لري آګاه وي. په دې څنګ چې یو جلی زده کړه وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او له خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې ډېر تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کېږي، خپل ټولنې لپاره ډېره ګټه ورکېږي او همدارنګه د مالي لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا نجونو لپاره چې امکانات یې لږ دی، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا سلسله مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دی او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجون لري هغه دا دی چې دوی سمارټ فونونه نه لري. نو په دغه شرایط کې بیا انجون نشي کولای چې دې ته دسترسي پیدا کوي.
بله بله، ستاسو ژغ مشترک.
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سن کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي. خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولی شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي، او کولی شي چې ځان دې سره مصروف کړي چې تر څو دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولی شي صنفونه ته راشي او مکتب ته راشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کاکړ، تاسو څخه به پوښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې یا د رادیوګانو لخوا دا خبره عادي کوي چې نجونې باید ښوونځي ته ولاړې نه سي یا ښوونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادي سي، او که فکر کوي چې نه، دا د نجونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پاتې نه سي، او دغو خبرونو ته په غوږ نیولو سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبه ونه لیدل سي؟
ډیره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیک سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونې اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډیر ښه بحث مو پیل کړی، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړ ترڅو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده، یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وای شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتساپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره. ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضور په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملا هغه ګوري، په تخته کې لیکل کیږي. نو هغه د یو شاګرد په مخ کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای سي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي، خلاص نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونشینه ولایتونه دي چې خود خپل انجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه یي، چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمنه امیدی نه چې داسې یو پلان مخکې کړی ده او دو دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی وی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دوی ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې د کوم حضوري درس چې مونږ تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګان یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو چاني، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای شي چې دوی له بې سوادۍ نه وژغوري، نور کومه فائدہ نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي، یا باغت قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلدي. که انټرنیټ موږ مثال درته وایي چې لږ جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کیږي، داس مشکلات موږ تاسو لرو. اقتصادي مشکلات هم ته چې فامیلونه نه سي کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 1500 یا 2000 یا 3000 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. دس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي. نو دغه بدبختي نهسته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری وي. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلی و چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي تر څو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی کلاس خپل مکتب ته خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه از ما خپل یو لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هر ورځ ما ته زاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول انجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه یې په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ او تاسو په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل مېرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې
مراجعه وکړو چې یا خپل تداوی نارینه ډاکټر ته وایي. راځي خپل جنو زړه وسوځو او خپل جامعې باندې زړه وسوځو او د خوندي دروازې تانیسو او جنو اوسې کولای خپل درسو ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیویي خبرونو پر وړاندې ستا، او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نسی کېدای یا یو د بل بدیل نسی کېدای. خو هغه دوی ویل چې د جنو د بي سي وادي مخه کېداس چې ونيسي. ستاسو په نظر ک دا آنلاین زده کړې ګټه لري؟ خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي، او په لیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري وی ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته؟ ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ میرمن کاکر دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان میرمن کاکر هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړې کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه داسې ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې تر څو دوی وکولی شي چې دغه زده کړې وکړي. او ځینې راډیوګانې دي هم چې دغه زده کړې زمینه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ وګورو دغه درې میاشتې چې ژمی وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو ایستي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولی چې خپل هغه زده کړې ترسره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی دغه تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق تر اوسه. مثال په توګه زه تاسو ته وایم چې په دغه کابل کې د ارزان قیمت په یو ساحه کې ده چې بیخي برق شتون نه لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه اوسي، صحیح ده موږ دغه اقدام نه ډیره خوښ یو او ډیره مننه کوو چې زموږ نجونو لپاره دغه زمینه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات یې نه اوسي، برقونه نه اوسي، او حتی په اوس چې د امارت اسلامي حاکمیت اخیستی دی، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړي دي. او دغه ټول دغه درسونه چې کېږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسي، لکه چې په عادي انتنونو کې دغه خپرونه نه نشریږي. دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام دا دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونو څخه دغه انتنونه چې د نورو هیوادونو د سپوږمکۍ له لارې موږ ته خپرونه خپره کوي، دی تاسو ایسته کوي. نو کله چې نور لري، نو یو ځکه کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړی او دغه زده کړی؟ او د دې د څنګه دغه نوې کال چې پیلېږي، زموږ تم او هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کاله مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته رسسي درول، او له شپږم ټولګي څخه مخکې نجونې هم کولای شي خپل درسونه ووایي او دې ته لاسرسی ولري.
مننه اغلی کاکړ. زبیرت تاسو ته راځم. اغلی عزیزی، ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې درې کاله په افغانستان کې له 12 سم ټولګي څخه فارغانی نه وي، او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسې مخکې هیله څرګنده کړه چې کاشکې ښوونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانیستل سي او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو دا غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له دولسم څخه هیڅ نجونې فارغې نه سوې څومره د اندېښنې وړ خبره ګڼئ؟
دقیقا ملاله جان، دا خو ډیره د افغانستان د تعلیم او تربی او د معرف وزارت لپاره ډیره د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کاله کېږي چې یو فارغه هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واخیسته، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې نجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم لسم او دو لسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغستل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړ، په دې خاطر چې دوی د دې په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې مونږ یو سلسله نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس به نجونې کولی شي چې له شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یو ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم مونږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه مونږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغ هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس مونږ نړۍ ورځ په ورځ مخ ته ځي. اما مونږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو برعکس عقب ته ځو، چې دا لویه ضایع ده د افغانستان لپاره. او مونږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې مونږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم فارغ دي او دوی کولی شي دغه د قابلګۍ رښتې ووایي، دغه نجونې هم بهیر به خلاص شي. نور باید مونږ نوی نسل او نوی ځوانان ولرو، نوی نجونې ولرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغه شي او نوی رشتهګان ووایي. یوازې د قابلګانو نه شي کولی چې د افغانستان سواد یا مونږ وایو چې د افغانستان دغه قابلګان کولی شي د ټول ښځو نمایندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکولی شي. یوازې یو ټولنه دې ډاکټر ته ضرورت نه لري، یو ټولنه یو انجینر ته، یو ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یو ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس مونږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او مونږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا مونږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې مونږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولی شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو ننګرهار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او مونږ وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنې ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډېره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به دوی راواخو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بل بلې ملالې بشیر خور سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وای تاسو له دا تعلیم د هلمند ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه د دغه موضوع په اړه که تاسو کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ
مننه الله دې خیر درکړي خور جانې منندوی مې ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوندو لپاره جوړوي الله مو قدر وکړه را به سم علي بشیر خور خپل نظر ته دغه جديد انلاین زده کړې چې دې ته خوشاله خدای پاک دې وکړي چې اکثره خوندې مثال د خبرې دغه څخه زده کړو چې خور جانې زم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې زده کړې غواړو خو دا چې دې لکه عامل منو خو دې چې ویل ملالي خورې زون دته د ازمیر په افغانستان کې یو خود نیټ مصرف چې دې ډیر زیات خور جانې درته د سی بيوسي کورنۍ ستا چې مثال د خبرې دغه مساری پېنې کې برابر دا خو ډیر ښه ګام دی اول د شبکو ستونزه د ملالي بشیر خور د اکثره کلیواله سیمې کې خود شي سیمې وسط تر ازمیر په علمت کې ستا خور جانې چلته خبراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو بار بار خوندې مثال د خبرې ازمیر په فکر د ځکه صحافتې خو په ټولي کې په خور جانې ما خپل حکومت سره یو غشتل دغه چې مثال خبرې د شریعت په نگاه کې شته سواري هغه اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاصې پانتونونه خلاصې خورجاني دا د اولسه د ټولنې ضرورت دي زه درته یو مثال درکوم ملالي بشیر خورزمي ولسوالۍ کې د جنوبي ولسوالۍ ګرمچیل ولسوالۍ سپاره ځکه چې موږ ځان کوو خورجاني دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای تر آباد نه پوس پکښې کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجاني موږ یو قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی و ما هغه ولاتل سم محترمه پرون چیر اوراز ولاته ولاده تنه ولاده ته دیوی باجی د طریقه تر سره سول دا په دونه نو پوز کې خورجان نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجان د یو قابلیت په دغه کلینیکي کبه درې څلور قابلیت ګانی هغه د مریضانو دغه چې دی خورجان ډیر او اساس هغه مشکل نو زما په ټوله کې خپل حکومت سره د غوښتنې ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې څه واده وصول دي اغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انټونونو د خوند د اخلاص کې او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند ته وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې دا وځي د غیر مخدای مې ربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبا د خیر سره په مرستې مجلس کوو دا په انټونونو باندې شریعت په نگاه کې دغه د خوند زمون دا غوښتنه ده چې ډیر مې نایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخست یو جالب خبرې مو را سره شریک کړي سلامت اوسې اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل شوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبرې روانې دي چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې زده کړې چې و انجونو ته برابرېږي ستاسو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي که فکر کوئ چې د حضوري زده کړو بدیل نسی کېدای او که دغه راتو اس چې ستاسو په نظر که هو نو ولې د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او آنلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته ستاسو د ټول همکارانو ته ملمنو ته هم دا شانتي ستاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د زده کړې څخه محروم پاتې دي او ساس د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین زده کړې تلویزیونی زده کړې یا په کور کې زده کړې کورنۍ زده کړې دا دومره مؤثره نسی تمامېدلې لکه حضوري زده کړې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي د پانتون دی هر ځای چې دی هغه د تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر دین کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانين هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځانګړی شوی دا هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکوي څومره چې حضوري ذکر نتیجه ورکوي خو بدیل خو په هیڅ صورت نسی کېدلی مګر دغه دی چې هغه لړۍ هغه رشته نه قطع کیږي د پوهې څه نه څه ګټه وره تمامېږي یعنې داسې نه ده چې بېخي موږ نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري خبره ګنجایش نشته په کښې کې مګر هغه حضوري زده کړه چې ده حضوري زده کړه ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله چې هغه اصولو پر بنا باندې دی نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده ثابته ده په نړیوال کچه ثابت ده د ټول پونتونو کې او ټول د نړی په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابت شوی ده او ټول په دې باندې پوهیږي چې وزیر زده کړي څومره فواید لري څومره ګټې لري او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي منظمه اخیسته باید وکړي هغه په وزیر زده کړه کې ده.
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اغلی نیازی اغلی کاکر تاسو څخه به زه پښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګوري په نړۍ کې په دغو راپورونو کې را د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټول نړۍ کې چې نجونی د زده کړو حق پکښ نه لري یا دوی د زده کړو له حق پکښ محروم دي. دا په ټوله دنیا کې په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغه سیو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته او تاریخ او د هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته دغه څومره ضربه ورته رسوي که تاسو خپل نظر په دې برخه کې را سره شریک کړئ.
مننه غلی قمر ته خراغلست ویم او حتم سید ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره طبعا مونږ 2023 ته ورسیدو کنه اما متاسفانه ته اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 ته تللی یو یا وروسته لاغه نه دا خو طبعا په تاریخ باندې زموږ په جامعه باندې زموږ په خلکو باندې په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولای نسو؟ موږ ټول واره وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ متاسفانه تا څوک موږ سره په نمایندګۍ د اتحادیې د معلمینو اتازره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو د خویندو د نجونو د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانستل سي پانتون پرانستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغو دوی هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو خو لاړل د افغانستان نه بهر او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ حاصل یعنی غټ ډاکټر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ دی د کابل نه یا د نورو ولایتو نه یو غټ ډاکتر ځي چې په هغه بیا بیرباري و حال نه وي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سی یعنی مشکلات ستونزې سته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو خو هېڅکله نسو کولای چې پوهنتون ته مراجعه وکړو او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولای چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ ته نه قابلیت ته ضرورت نه لرو. مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو. مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو. مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو. مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمنې ته د خپل هغه مشکلات د خپل ستونزې ویلی سي اما یو قاضي چې نارینه یې هغه ته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دی هغو دوی سواد نه لري د سواد کچه یا کمه ده هغو دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بله ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پښتون د زده کړو له حق څخه محروم دی او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه دا نه پوهېږم ته کوم لحاظ تاسو ته وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي پرمختګ کوي وایي همګي به مراد رسید ما ته مراد خاني نه رسیدې. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي ترقي وکړي نجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي زموږ نجونې پر کور ناستې دي دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایرادین کې تاریخي چې هیڅ کله بهیر نسی، او کاسل کله بعد هم موږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پات کېږي. نو موږ هیله هم دا بیا هم تاکید کوم، منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی لور د اماراتو نه، د طالبانو له مشرانو نه، چې د ښوونځیو د پانتونو دروازې خلاصې کوي زموږ لورنو ته، زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته. ځکه که دوی کوم پالیسي چې وایي، یعنی کوم ایجاد چې دوی وایي، طبعا دوی که نه وم که په جمهوریت کې وه هغه تورې جامې، اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې که فعلا نمی، یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم اغوستل، هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دوی غواړي، یعنی دوی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کړي، هغه زه تاسې ته دا وعده درکوم چې ټول نجونې حتی په بقری کې فعلا انجونی ازره دي چې خوانځي ته لاړ سي یا پانتون ته لاړ سي، مقصد د دو دا ده چې دوی ته اجازه ورکړل سي او دوی مراجعه وکړي، دوی لاړ سي.
مننه ډیره آغلی کاکړ، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو واوریدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه دوی د روغتیايي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي، او دا شایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو د غشتنه ومني چې شونځي او په هنتونونو د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډیره زیاته مننه. سید چې مونږ وایو چې اندغه زموږ مشکل، اساسي مشکل اندغه دی چې مونږ یو څه خو پوهیږو بیا هغې باندې عمل نه کړو، او د طالبانو مشرانه هم دې باندې پوهیږي. خو دوی یو خبره دا دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول، او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو، او د افغانستان د نجونو او ښځو نمایندګي کول، باید د هماغه ځای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي. او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغې د مشتتابه سره ځینې وختونه، لکه د مثال په توګه د زبیالله مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو، او هغوی څخه مونږ پوښتنه وکړه، دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرلو چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و، او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی د افغانستان نه بهر ژوند کوي، او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمایندګي ځي، او د افغانستان د نجونو نمایندګي کوي، او دا اساسي خبره دا ده چې دوی هغه څه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي، او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي. او بله بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت د دوی په لاس کې دی، دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تکلار زموږ د اسلام په اساس دی. نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل شوي چې نجونې زده کړې ونه کړي، او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی ښه پوهیږي دوی خبرې باندې، او د بېلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بي بي خدیجه کبرا هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو ځای تجارت کوو، نو دوی یوازنۍ د دوی خبره دا ده چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شوی دی، او
کومه مقررات چې مونږ وایو دوی باید انجونې دغه عملی کړي، خو زمونږ غوښتنه هم همدارې چې دوی کومه میکانیزم چې لري، د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او انجونې په یوه خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي. د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی انجونې هم وکړل شي خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
مننه ډیره. اغلی نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو، د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې ښوونځي بیا هم پرانستلي و د نجونو پر مخ باندې، او پوهنتونونه هم تر یوې مودې پورې پرانستلي و، ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و؟ هغه مهال ولې طالبانو دا خبره نه کوله چې دا ښوونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې، هغه وخت ولې دا خبره نه کول؟
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي. د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړله، او همدا شانتي د افغانانو نامبدی ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بی عزتی چې شوی د افغانانو ته او په سپک سترګ چې ورته کتل کیږي په نړۍ کې، دا اوس دغه سببونه دي. هر ځای کې یو پوښتنه مطرح کیږي، بالخصوص لکه دغه ځای کې چې تاسو یادونه ورته وکړله، که تاسو بیخي د اسلام هغه ټیکداران و چې اسلام دغه ځای څخه سرچینه اخیستې ده، په هغه ځای کې دا مشکلات نه زما په ملک کې دا مشکلات شته، چې تاسو دونه د اسلام ټیکداران یاست چې اوله ورځ راغلي وخت ګرد به مستحق کړی وای، ولې مو په هغه اوله ورځ سټاف نه کړله؟ ولې دې اوله ورځ اجازه ورکړله؟ او که دې اجازه دې ورکړله نو بیا دې بلته ولې پابندي په باندې ولګول؟ څه دلیل و څه مشکل و؟ دا خو دې یو ځلې هغه څه په دې خاطر دې وکړله چې ته په ځان باوري نه وې چې آیا زه پاتې کېږم که نه پاتې کېږم، چې کله کوس ولې چې زه اوس نو امریکا په لاس راته راکړله قدرت، اوس نو زه پاتې یم، اوس نو باید خپل فرامین خپور کړم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیل شي او خلک زما څخه ویره وکړي. افغانان اوس ویره نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه، اغه ویره ولاړه ځکه چې ویني سپینس ولې وز د افغانانو دومره ویني تریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکر ده، په هر دوره کې مو قربانیان ورکړ دي، په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې، ډېر مشکلات مو لیدلې، ډېر ولاړو نړۍ مو لیدلې، سترګې مو وکړلې. دا چا خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوزو چې دوی موږ ته بهانې لټوي. کله راته وایي چې تاسو متل سي او سلا وکړي، د صبر څخه کار واخلي، د زغم څخه کار واخلي، قوانین ورته وضع کیږي، نصاب کې تغییر راځي، او دا کیږي او هغه کیږي، خو خیر اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه ده پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و. افغانستان اسلامي هیواد و. افغانستان پنځه زره کلن تاریخ لري، ټول نړۍ پیژني، افغانان مسلمانان و. وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي، مسلمانان یاستي، او شریعه احکام پلي کوي. موږ کوم ممانعت نه لرو، موږ د شریعت خویره نه لرو، د شریعت خفیشت نه لرو، او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو، بلکې د تطبیق لپاره هم در سره همکار یو، در سره وژایو. خو رښتیا شریعت تطبیق کا، ولې هغه څه چې په شریعت کې راغلي دي چې ستا په ګټه دي هغه په ځان باندې تطبیقي، او هغه څه چې ستا په تاوان دي هغه نه تطبیقي، دا خو نو بیا وصول نه سو. دا نه بیا د نورو ادیانو لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو، خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه چې خپل د ګټې څه بیانوي خپل خلکو ته چې د تاوان یې هغه باندې سترګې پټي، دوی هغه یو ډول سیستم راخستی ده. په لهذا دا اصول نه دی. ولې دی د اوله ورسته پوسټ ولې چې دا اسلامي هیواد او په مکاتبو کې تعلیمي نصاب و، په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و، یعنی قران کریم ساتونه و، د عقاید ساتونه و، د احادیث ساتونه و، په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل، ټول نصاب کې منظم هر څه وو. ایجاب دې مولې دل چې هیڅ په بیجابي باندې نه راتل، کبیا هم ستاد غوښتنه و چې زما غ فرهنګي ایجاب را باندې تطبیق کې تر اخره پورې، که هم څه کوی چې چرګ چړګړې تر اخره پورې تر ټکرې لاندې نه پاتې کیږي، بل اخره غوي وزرونه کوي وزي. خو کدا مفکوره هم ستاسو سره و چې په چادرې را باندې وای، په چادرې کې به را باندې چادرې به را باندې وځه کړې وای، خو د مکتب دروازه به نه وای بند کړې.
د پانتون دروازه به نه وای بند کړي. دا دی نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړله، افغانانو ته د سپکاوی کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده. موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو، محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته، په اسلام کې نشته. موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی ده، داسې څه پکې کې موږ نه لیدلې چې هغه افغان نجونې ته باید محکومې وي، د درس څخه محرومې وي. ولې داسې ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی؟ یو ارې داسې محکومه کیږو تر سوال لاندې راځو. بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تایید کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده. بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کیږو، تهدیدېږو، محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې چې ستاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه. بیا نو په دې ټولو محکومېدلو کې اوس هم هیڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول شي. ولې تر کله پورې به موږ په تمه پاتې شو؟ کدی واقعا د بخي هیڅ اراده نه درلودله، نو ولې دا اوله پریښول؟ بیا دی ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړله؟ بیا که اراده لري نو بیا ولې نه تمدیده؟ ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږي نه؟ ولې ژر تر ژر؟ دا یو داسې موضوع نه دی، دا ډېر حیاتي موضوع ده. تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړي دي؟ څونه دینه دیدنې ولې ده؟ لکه څنګه چې موږ خور مخ یادونه وکړو چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې شوي وي. دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې، ستاسو پر حکومت باندې، پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي، محکومې دي، پر دې باندې سخت ظلم به وي. دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي. نو ولې د هر لحظه یې ولې دا هر لحظه هر حرکت د دوی، هر تصمیم د دوی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره، د یو چرا سره، یا د یو کوشچن مارک سره مخ ده؟
مننه ډېره اغلې نیازی. اغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې طالبانو ویلي دي چې کله هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده، یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده، طالبان ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا ستاسو په نظر د کورنۍ مسائل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولی ستاسو په نظر باندې د افغانانو د غشتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه نیازی صاحب، ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه به یو شی تاسو ته ووایم، خورې دا کله چې دوی د اسلام دعوه کوي کنه، بیشترین حدیث چې روایت شوي د حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی کنه، دا هم یو میرمن وه، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن وه، چې اکثریت روایتونه د همغې میرمنې دي. که چیرې دته پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي، دې نقل کړي نه وای، نو بی بی عایشه صدیقې له کوم ځایه کول کنه؟ بل د چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوه، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای اوایا ای بنده د خدای، ای انسانه، وی نو ویل چې یا نر یا خزه یا جلکه یا نارینه کنه. که موږ تاسو مسلمان یو، په قران باور لرو، د اسلام دعوه کوو، وایو چې موږ مفتیان یو، موږ مولای صاحبان یو، موږ اماراتیان یو، یا موږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده، په ښځینه نه. دا باید موږ او تاسې ومنو. اسلامي اجاب ده، سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي جاب موږ لا اول نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا ځو. هیڅ وخت د افغانستان خلک، یعنی د سنو خدای نه خاصه چې د افغانستان خلک په کوم دین او بل دین یا مذهب کې و، اماراتیان راغله غو دي مسلمانان کړ، نه، دا لا اول نه مسلمانان وو، مسلمان به یې، د خپل اسلامي حجاب، خپل اسلامي کلتور، هغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو. دا هر انسان ځان ته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه، چې هغه د خپل د عزت،
بله،
او د ابرو لپاره
د خپل جامع راکی نو موږ دا غیل لرو ورتوی چې کوم پالیسی چې تاسو لاره په داخل چوکات د اسلامي چې تاسو وای هغه موږ در سره منو په دې صورت چې تاسو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي او زموږ نسل دوه کاله ډېر یو وخت هر ثانیه موږ ته یو خساره ده دغه دوه کاله زموږ خساره ورکړې باید لږې
ورنکړو
یو بیا هم دا غوښتنه کوم
ډېره مننه سلامت اوسی اغلې کاکړ اورېدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي د خپلو میلمنو څخه ډېره مننه کوم بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.